دو یک یک دو چار پنج صف یک.
اته بجې شوې زومید زهیر ملمو د دې خبرونه اوریدو ته هر کله کوم لږ خبرونه. د ایران سیستان سمیته د افغانستان د کمال خان بند او به داخلي شوې. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي ما پرون مازیګر په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د پارله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان او به ورخوشي کړي. خغلی قومي زیاته کړې له طالبانو سره خبرې روانې دي چې او به په دوامدار ډول ایران ته وبهيږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې دا دویم ځل دی چې د کمال خان او به خوشي کوي او ایران زی. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې خار د شپږمې ناحیې اړوند په سخته سیمه کې د پرونی چاودنې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسؤولانو له قوله د وژل شویو شمېر اته او د ټپیانو شمېر دوه ویشت تنه ښودلی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي چاودنه په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله شوې. سرچینه زیاتوي په پیښه کې د یو ټپي وضعیت نازک دی. دا په تېرو دوه ورځو کې په پلازمېنه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیانې کی وکړی دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شل اورونو لوبو لړۍ له آیرلند سره پیلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سه شنبې په ورځ وشي او بیا د اګست تر ولسمې له کوربه آیرلند سره د شلو اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د اسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. په دې جام کې به د افغانستان تر څنګ د هند، پاکستان، بنګلادش، سریلانکا لوبډلې سیالي وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اوکراین په ژاپروژا اټومي مرکز باندې ډزو ته ژوره اندېښنه ښکاره کوي او وایي دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل گروسی پرون په یو بیان کې وویل د جمعې په ورځ د اروپا پر دې سترې اټومي بټۍ ډزې شوې چې په اوکراین او له اوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د ژاپروژیا پر اټومي تاسیسات وی ډزې کړي. پر اوکراین د روسي غیر مجبریت د فبرورۍ په څلورویشتمه پیل شو او لا هم روان دی. او سپینې ماڑی پرون وویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د کورونا ټیسټ منفي شوی. نه اویا کلن بایډن د جولای په یوویشتمه کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفي شوه. خو د جولای په دیرشمه یې بله نتیجه بیارته مثبته وخته. د جو بایډن ډاکټر ویلي دي چې جمهور رئیس صحت بیخي ښه دی خو اوس به بیا هم د هغې بلې نتیجې ته انتظار شي او تر هغه به له نورو خلکو بیل وي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستل شي. ازادي رادیو ټکا کام زموږ آدرس دی. په کابل کې د نامنې دوام د محرم پر انګ دی کې دوه ورستوي دوه ورځو کې دوه چاودنې شوي. سبا د عاشورا ورسته. آیا د مذهبي مراسمو امنیت به خوندي وساتل شي؟
د امنیت شوي هو دوه سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لاټینګ سره وکړي.
ایرانی چارواکو ویلی طالبانو له ډیپلوماټیکو حالو ځل وروسته یو ځل بیا د کمال خان بند اوبه ورپریخي. د افغانستان او ایران ترمنځ مو د اوبو جنجال یو مرکه کې څیړلې.
یو بیا غوښته چارواکو سرګندونې دي چې هغه تقریبا اوس بیا سپیشل یم دي ځکه ډېر بې مورد او هر وخت یې خپل سرګندونې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي ژمی ته اندېښمن دي. وایي باید د سرپنا غم یې وخوړل شي.
خلق لکه دلته ډېر غریب دی. کورونا باید دوی ته جوړ کړل. کورونا خو تاسو خپل ول درته خام کورونا دي د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه.
او تایوان د چین پوځي تمریناتو اندېښمن کړی. وای چین داسې تمرینات کوي چې لکه پر تایوان یې چې بریتا زلخه کړی وي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وخت مو بخیر. سره لدی چې طالبان ادا کوي د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي خو په تیرو دوه ورځو کې کابل کې دوه چاودنې شوې. په دې دواړو چاودنو کې شیعه افغانان په نښه شول. هغوی چې په دې ورځو کې ځانګړي مذهبي مراسم لري د دواړو بریدونو مسؤلیت هم داعش خراسان څنګ منلې. هغه ډله چې ډېر کله یې د افغانستان کې اهل تشیع وګړي په نښه کړي دي.
رویټرز اژانس د کابل په پولیس سوخته سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمېر اته او د ټپیانو دوه ویشت یادوي. د طالبانو د امنیه قمندانی ویان خالد زدران د چاودنې په لومړیو شېبو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تلفات کم دي دومره نه دي لکه څومره چې ځینې رسنۍ شریکوي. د پرون ورځې په پای کې د امنیه قمندانی په وینا د چاودنې د دوو کسانو ژوند واخیست او دوه ویشت تنه نور ټپیان کړل. د همدې سرچینې په وینا د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د کابل د شپږم امنیتي حوزې عامر مولوی زبیح الله بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې درې تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. خو رویټرز اژانس د ورکړیو تلفاتو سرچینه روغتیایي مسؤلان او عیني شاهدان یادوي. تر دې چاودنې یوه ورځ مخکې د کابل په بله شهر میشته سیمه سری کاریز کې په چاودنه کې اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د دې دواړو چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څنګه اخیستی دی؟ دا پیښې د محرم د لسمې په درشل کې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا مراسم د دوشنبې په ورځ ترسره شي. طالبانو له شیعه وغوښتي دي چې د محرم په لسمه د دوی په وینا په لارو کوڅو کې خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. په کابل کې د امنیه قمانداني ویاند خالد زادران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اهل تشیع هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګه څارنه وکړي، همداشان د دې پیښو پر وخت باندې ځانونه اغېزای ته ورسوي. د دې تر څنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپلو امام برګاو پورې محدودوي، په ښارونو کې به نور عامو هیوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
په افغانستان کې له څه باندې درې لسیزو راهیسې شیعه افغانان د عاشورا په ورځ د ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او د امام حسین ویر کوي. تر دې مخکې به د سولې په کلونو کې دوی د تکه خانو دننه د محرم د لسمې ورځ لمانځله.
طالب چارواکي داسې مهال د محرم د لسمې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي چې په کابل کې د جمعې د ورځې له چاودنې وروسته د پلازمېنې یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت نشتون اندېښمن کړی دی. دوی وایي اوسنی حکومت د خلکو په امنیتي خوندیتوب کې پاتې راغلی. دوی دا تور هم لګوي چې هغه ډول چې اړتیا ده طالبان د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایرانی چارواکی وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړې دي. پرون ماز دیګر د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استاذي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پاڼه یو لنډ ویډیو خپره کړ. ورسره یې ولیکل د پرله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړې دي. په دې ویډیو کې هم ښکاري چې اوبه تازه د ایران سیستان ته داخليږي او خلک ورته خوښي خي، خو طالبان بیا وایي د بند اوبه د افغانستان دننه پرېخي دي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه هیواد تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند اوبه د ایران په لور خوشي شوي دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو ورشتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستي ورشتونه د دې سبب شوي دي چې د کمال خان بند پر کاسې اوبه واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسؤلانو ویلي دي چې اوبه یې خوشي کړي دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواینه د پریشي د افغانستان دننه یې خوشي کړي دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بزګر ته ګټه کوي. د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر اوبه دریای هلمند
چیرته د هلمند سیند اوبه د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کرن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشي کړی وي، کاره ده چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، ځکه چې د افغانستان پراخ سیمې د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په وروستیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1350 کال د اوبو د تړون له مخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند د اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد نشته.
په تیرو 40 کلونو کې له شواهدو معلومیږي او حتی د هغو اسنادو له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خپاره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارد او 100 میلیونه متر مخاب ډیرې اوبه ترلاسه کړي، چې دا د 1950 کال د تړون 2.5 برابره زیاتې اوبه دي.
په روسیه کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی و. د دې پلاوی وغړي ویلي دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یوه مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په 4 برجک ولسوالۍ کې څه باندې یو کال مخکې پخواني ولسمشر اشرف غني پرانیست.
اوریدل مو چې ایرانی چارواکي وايي طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. افغانستان او ایران په 1915 کال کې د هلمند او بو د ویش پاړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د هوکړه لمخې ایران ته هر کال 1.5 میلیون متر مکعب او بو ورکول کیږي. که څه هم افغان لوري وايي ایران له دې حقابي تل زیاتې اوبه اخیستي، خو ایران هڅه کوي چې له خپل حق ورهاخوا زیاتې اوبه ترلاسه کړي. که څه هم افغانستان د خپل اوبو د مدیریت لپاره لا پوره وړتیا نه ده پیدا کړي او پریمانه اوبه پاکستان او ایران ته وړیا بهیږي، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وویل څه کال وچکالي ده او آن افغانستان خپل هم کافي اوبه نه لري، نو لومړیتوب باید دننه افغانانو ته ورکړل شي. د دې تخوا اوس مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې آیا په نیمروز کې د پراته کمال خان بند اوبه هم د هغه تړون برخه شمیرل کیږي چې ایران یې غوښتونکی دی؟ محمد عاصم مایار چې د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې دکتورا کړي، د دې په ګډون یو شمېر نورو پوښتنو ته ځواب ویلی.
هغه تړون پر اساس باندې افغانستان مکلف دی چې یوه برخه اوبه چې هغه په 800 متر مکعب میلیون متر مکعب دی په کال کې په مجموعي ډول هغه په میاشتنی ویش پر اساس باندې د ایران ته ورکړي. لکه څنګه چې اوس وچکالي ده، نو همدغه د اوبو نورمال کچه بیا د وچکالۍ پر اساس باندې هم په قرارداد کې ذکر شوی چې هغه باید افغانستان تنظیم کړي او وروسته د تنظیم نه ایران ته ورکړل شي.
په همدې تړون کې دا ذکر هم شوی دی که چېرته افغانستان تر اړتیا کمی اوبه ولري، یعنی وچکالی وي، بیا دا کولی شي چې په ایران باندې اوبه بندې کړي.
ګوري، اوبه افغانستان نه دي بندې کړي، اوبه په طبیعي ډول کمې شوي دي. ښه، یو دا شرط د وچکالۍ شرایط په تړون کې ذکر شوي دي، خو په تیرو کلونو کې داسې شرایط هم منځته راغلي چې ایران ته اوبه نه دي اوښتي په ډېر وخت کې. مثلا په 2001 کال کې چې کله وچکالي وه، نو ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړ او هغوی هم بیا د دې شکایت ځکه رد کړ چې شرایط د وچکالۍ وو او د هغه د قبل اوبه وچې شوې. یعنی افغانستان اوبه نه دي بندې کړي او د اوبو د بندولو د بشپړ بندولو وړتیا تر اوسه نه لري.
د کمال خان د بند دغه نور نهرونه ونه ایستل شول چې مځکه خړوبې کړي، هغه کارونه په نیم کې تقریبا پاتې شول. دغه اوبه که افغانستان ایران ته ورپرې نشتي، بیا هم افغانستان ګټه ترې اخیستی شي؟
وروسته د نه چې د ایران عقابت امین شوه، هغه مشخصه شوې عقابه، بیا د هغه نه استفاده کولی شي. خو تر اوسه د کانالونو د جوړېدو پخوا هم په بشپړ ډول نه و جوړ شوي، یعنی د نه ډېر زره هکتار ځمکې دپاره کار په روان وه چې ممکن د هغو کارونه هم د بودیجې د کموالي له کبله اوس درول شوي وي. د ځینو برخو
بیا په هغه شرایطو کې خو به ایران بیا هم اوبه غواړي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دی چې افغانستان باید په دوامدار شکل اوبه ورپریږدي.
یو د هغوی د چارواکو څرګندونه دي چې هغه تقریبا اوس بې ارزښته شوي هم دي، ځکه ډېر بې مورده او هر وخت دوی خپلې څرګندونه کوي. نو کمال خان د همدې هدف لپاره جوړ شو چې تر څو اوبه تنظیم شي او په هغه څومره چې معاهده کې ذکر شوي د هغې پر بنسټ باندې اوبه ورپرېښودل شي. یو پلان چې هلته شته دی، یو علت چې د اوس اوبه ایران ته بهېدلې، هغه به دی د سیلابو څخه علاوه په کجکي کې د برېښنا بند نور تولید شروع کړل، د هغه کبله ممکن اوبه زیات لاندې خواته خوشې شوي او هغه به ایران ته وښتي.
یعنی د دغه اوبو خوشې کېدل د افغانستان لپاره زیان نه دی؟
د اوبو د خوشې کولو پر حال باید دوه شرایط ته پام وشي، یو د برېښنا تولید دی، یو هم د کرنه ده. د افغانستان لپاره او همدارنګه د ځمکې لاندې برخه لپاره کرنه ډېره مهمه ده، تر دې چې برېښنا ته اړتیا خلک ولري، ځکه برېښنا هم ځینې خلک د سولر برېښنا کارولی شي، اما کرنه بې د اوبو څخه ممکنه نه ده.
محمد عاصم معیار چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې غږېد.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تایوان وایي چین داسې پوځي تمرینات پیل کړي دي لکه پر تایوان چې برید کوي. چین دا پوځي تمرینات تېره اونۍ تایوان ته د امریکا د استازي او جرګې مشر نانسي پلوسي له سفر سره سم پیل کړل. پیکینګ د اغلې پلوسي پر سفر سختې نیوکې وکړه، وایي دا کوي چې تایوان بیا له هیواد نه دی بلکې د دوی د خاورې یوه برخه ده. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تایوان د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې وسلوال پوځي چین ته خبرداری ورکړی دی. دی وزارت پرون څرګنده کړه چې د تایوان شاوخوا اوبو ته سمندري ځواکونه او هوا ته یې هوایي قوا ویلېشل شوي دي او د مځکنیو توغندیو سیستم فعاله شوی دی. د تایوان د دفاع وزارت په باور شل الوتکو او څوارلس پوځي بیړیو تر پرون ناوخته پورې د تایوان د کانال شاوخوا تمرینات کول. تایوان د پیکینګ د هڅې په سیمه کې سولې ته خطرناکه بللې او ویلي دي چې د تایوان پوځ د جګړې په تکل کې نه دی، خو چمتو دی چې د اړتیا په وخت هر تیري ته ځواب ورکړي. د چین دفاع وزارت بیا ویلي دي چې دا پوځي تمرینات یې د تایوان شمال، جنوب، لویدیځ او ختیځ لور ته ترسره کړل. همداراسې د سمندري او مځکني برید لپاره خپل سیستمونه وازمویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تایوان ته نږدې د چین دا پوځي تمرینات خندلي دي او ویلي دي چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندي کارن جان پیر تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر په اړه د چین د خبرګون په ارتباط په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
هیڅ داسې دلیل نه لیدل کیږي چې پیکینګ په داسې یو عمل لاس پورې کړي او وضعیت ګډوډ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سیاست نه دی بدل شوی. موږ د واحد چین سیاست غواړو او د استازو جرګې مشر د حق درلوده چې هلته سفر وکړي.
چین تایوان ته د یو سرکش ولایت په سترګه ګوري او وایي که اړتیا ولیدل شوه په زور به یې هم بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پیکینګ له تایوان سره د امریکایي چارواکو رابطې ته په دې سترګه ګوري چې دا ټاپو به د ابد لپاره مستقل شي، خو امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بریټانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرانیانو د څارلو لپاره لیوې ټکنالوژي کار اخلي. حکومت په دې اړه لیوې کمپنۍ سره هم د شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. خو چې دا ټکنالوژي څه ده او څه ډول ترې استفاده کیږي، عصمت څاروانی جزئیات راوړي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین ورځپاڼې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سږکال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 50 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. ثبت شوي عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نه کړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له را رسېدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي زیاتوي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لګي دي او دوی گزاره پکې نه کیږي. بلوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو پلاوی کار کوي او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې لژم مخکې دی د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرلپسې باران نووري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د برمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه د همیش سره برابر شي چې د میر سره غم دردي په هر طریقه غمدردی سره وکړو مش خو غریب علاقاتو بهي د هیڅ شي طریقه نشته کې چچا ټیم سروي وي ا سروي چ پکې مو جرینا بندلاند شول ختم شول ځکه چې وای وغووي اغه په دواله کا شل زره په دواله کا 15000 ری په می ریوای وغووي کړل اغه ختم شولې
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمې نوی سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکل پیدا کوي
دا وختونه کوي چې خلک کدل تډر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړل کورونا تاسو خپل ول درته خام کورونا دی راخښتو او د پښتو کورونا دی کنه خو بیا داسې زلزلہ کوي شي او د خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې لاړ شو کنه بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دې نظر زیات به وي تعداد لکه دا خل ډېر دار شوی دی ډېر خوب شوی دی بکې دی استوګ نه ځای نه دی لکه دلته چې څومره پخه دی جوړولی شي مونږ به مننه ورنه وکړو کومک ته خامخا ورسره وکړي د خلکو سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقه نه لري
د برمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزلې ځپلې او خلک له سختې غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي
خو میر د ډېر درونه غریبا سره مخامخ دي کیرین اړنګ شوي دي ارتازیو ترته جوړ کو پر ډېر اوزیو ته توګه سره میر سره مرسته وشي خیمین نشته خوراکي مواد نشته کیرین اړنګ درزدلې دي که د ړنګول نه دي مګر ړنګول سره مخامخ دي
د برمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شوایي د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي
لکه پیرته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دو دال ډېره زلزلې ځپلې دي ځنې ړنګ د کورونا ځنې خالي چاو دي او نتای نشي خلک به بېدیا ای تامبینه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی ډېر په تکلیف دی خلکو په مشته چې خلک رسي خبر یار رسي وی وینه د خلک حالات وینه ډېر په اباد حال کې دي ورنه سری دي کورونا تامیز نشي نه تلای کورونا چاو دي په بدیای تامبینه ضرورت دی هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای
بلور ته د پکتیکا چارواکي وای په زلزلہ ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم شر پیل شي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه خو اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هر څه مکمل ورته رسولي دي اول ته کمیټه موجوده ده که کوم شان کم شي کمیټه یې ورپره کوي نو کورونا په نظر کې نیول شوی دي انشاءالله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي
د یادونه وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واوښتل
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مو د خلکو د غوښتنو په اړه اوریدل چې وایي ژمی پر رانږدې کېدو دی او دوی د سرپناه لپاره هیڅ نه لري له دې وړاندې یعنې نږدې شل ورځې وړاندې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق هم ویلي و چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 322000 کسان اغېزمن شوي چې 65% یې ماشومان دي یونیسف زیاته کړې چې دا کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري که څه هم هلته د خوړو څښاک او د بیړنیو تشنابونو ستونزې تر یوه حده حل شوې خو د سیمې خلک وایي تر ټولو بنسټیزه ستونزه یې د سرپناه ده هلته یوه تر ټولو مهمه ستونزه ده هم ده چې خلک وایي پرله پسې زلزلو دوی له کاره او ژوند ایستلي دي او نه پوهېږي چې اوس څه ډول چارې مخته یوسي د دې ترخوا دوی د نړیوالو او ترخوا یې په کور دننه له میشتو سوداګرو غوښتنه کوله چې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوري
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي بیا لا بیل پیغامونه د بیا لا بیل موضوعاتو په اړه خبرو کو راځي کونړ ته ولاړ شو هلته د سپورت لډګر واورو د کونړ په مرکزی لوبغالي کې د کرکټ شل اوریزي شل ورځنې سیالۍ پیل شوې دي په دې سیالیو کې به د مرکز اسداباد او ولسوالیو په ګډون 14 لوبډلې لوبې وکړي دا سیالۍ د کرکټ بورډ لخوا جوړې شوې دي تفصیلې په دې راپور کې واوري
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤلیت او رحمان صافی ازادي راډیو ته ویل له سیالیو جوړولو یې موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی راوستل او له شپاړسو لوبډلو څخه د کونړ منتخبې لوبډلې او نورو لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو راویستل دي.
د کونړ ولایت د ولسوالیو په کچه سیالۍ شروع شوې. په دغه سیالیو کې د مرکز په ګډون باندې شپاړس لوبډلې ګډون کوي چې 15 ولسوالۍ دي. یوه لوبډله د مرکز نه ده. دغه سیالۍ کې د ځوانانو د یووالي په موخه او کرکټ ته د لا ودې ورکولو په موخه باندې په کونړ کرکټ لوبغالي کې شروع شوې دي چې د فاینل په شمول باندې به ټولې 1 سیالۍ کېږي. په دې کې 8 ورځې به دوام کوي.
دلته په سلګونو ځوانان او د کرکټ مینوال راغلي او هر یو کوښښ کوي چې د خپلې خوښې لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي. جواد زاکری یو له همدې مینوالو دی. وایي
اوس وخت کې د ولسونو د خوشحالۍ دپاره یوازینی څه چې هغه ولسونو ته خوشحالي ورکوي همدا لوبې دي او په ځانګړي ډول کرکټ دی. ولسونه ځوانان په دې کې د دې د نندارې نه خوند اخلي او راځي خپله مینه د کرکټ سره ښیي.
په کونړ کې د کرکټ 6 ورځنۍ سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې 2 ورځې وړاندې په هیواد کې د شپږیزي په نوم جوړ شوی ټورنمنټ په کابل کې د سپین غر پړانګانو په ګټه پای ته ورسید.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تدی درخواست مخبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ باندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کول شي په ژوندۍ باندې زموږ خبرونه هلته واوري. ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلی دي چې اهوروي
نوم می عتیق الله د کابل پلچرخي نه درته پیغام پریدم. والا د ټولنیزو رسنیو کې عکسونه ویډیوګانې خپریږي په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان ده. باید سرپرست حکومت د دې پوښتنه وکړي د خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کیږي. یو ځلې مخکې هم ورته کار تکرار شوی او باید دې کارونو نه ډډه وسي. باید همسایه وادونه دا کارونه ونه کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. لیکي لوړان کوم مخدا دې چې ټول روغ جوړ است. خو دلته دا مشکل دی په غریش کې چې زموږ برق په غریش کې به خیر ډیر دی. خو دا کوروته تقسیم سوی نه دی. دا طالبانو لړکورو چارواکو خزمردایي لده چې دغه برق په دا کوروته باید تقسیم سي. ډیر هم دی لږ هم نه دی.
منم کبله ماجدی نایو رسوله سرپرده کیم روزماتو و دواره تا پیغام داغ دی خصوصا طالبان و مشران تا طالبان و تا ورور چه تزمور دیگره غزمور دا بغانان سر پایران پر مرد بانی دیر سخت زیلم کیش دیر سخت حالات که دی ورور باید داغ تا صحیح توجه وسی. باید داغ سر کامک وسی. مجد دا برداشت نوش زغم علی ورور دا دیر د شرمندگی حالات چې موږ کوم یو جګیان وینو موږ ته ډیر ابسورد درې موږ ته جړه درې چې موږ هیوا دوال په داسې حالات کې موږ وینو. نو د ټول څخه مخواز دغه د ټول مشران څخه مخواز دغه مجاهدینو څخه مخواز دغه دغه سره لا زیات مرسته وسی. لا زیات کومه کوم سره وسی. باید دغه په رقم نه په رقم کومه کوم سره وسی. وروره
قال سن الله د هلمند ولایت د لوسره د شاول د سیمه خبره کومه. زموږ مشکل ته دا دی خدای دی وکړي موږ راغورې د سیټرمون مسلمان پر ورسې د رادیو نو دلته موږ دغه نلرو خدین لرو نه پورځین تن کار کین درېج کار کین نو نت کار کی ان د ژوند حتی د ژوند لپاره لکار نه کین. زموږ د وشتنه دا چې دلته موږ ته نه خطر او سیاسي د رادیو څخه مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
ستاسو پیغامونه اوس به د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم. کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته په همدې ټلیفون شمیره باندې راوستوي 00422111 شل یو یا دو سو یو کولی شئ په همدغه ټلیفون واتساپ شمیره باندې خپل پیغامونه ثب کړئ او موږ ته یې راواستوئ. د خپرونې دویمه نیمایي درسي ساعت ځانګړې خپرونې ته جلا شوې ده چې تر ډېره پورې کولی شئ افغان نجونې چې دمګړۍ ښوونځیو ته له تګ منع شوې دي واوري، خو وخت په کابل کې نږدې 8:30 او 1:30 دقیقې کېدونکی دی. د مهمو خبرونو لنډیز او له هغه نه وروسته به بیا د درسي ساعت په نامه باندې ځانګړې خبرونه چې وړاندې مې هم یادونه وکړه د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده. نن پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي واورئ، خو یو ځل د مهمو خبرونو لنډیز.